په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د زابل اوسیدونکو د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي جګړه تر څنډو را رسېدلې ده.
زابل کمربندونه بیخي نږدې راغلي دي. د زابل له ښار څخه لمن میر
کوچنیان دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي.
د نامنویو په ترڅ کې په بغلان کې د ماین پاکۍ پر یوې موسسې په برید کې لس ماین پاکان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي.
دوی چې ډزې وکړې لومړي دوه کسان یې بیرون له خونې ووژل.
د پیښې یو شاهد د افغانستان د دولت او طالبانو مرکز پلاوی وایي تېر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې دې چټک شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر وایي د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره یې له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې د دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تېر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په اماره کې وینو.
خولم لیک پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو اسمت سروند خبرونه اوروي.
په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تېره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تېر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاوه وروسته لدې په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیشه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح‌الله مجاهد په دې پیشه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوي دي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. په لوګر ولایت کې نن یو افغان خبریال حافظ الله حق پرست نیازی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپله کرونده کې په کار بوخت و. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل آزادی رادیو ته وویل حق پرست نیازی نن غرمه د پل علم په کلنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر یو بل د ډزو په ترڅ کې ووژل شو.
حافظ الله حق پرست د ژورنالیزم په کورنۍ کې یو پیاوړی خبریال و. موږ د ده وژل خواشینونکي بولو.
شاغلی تسل وایي چې څېړنې به معلومه کړي چې حق پرست تسل د کوم لوري په مرمیو وژل شوی دی. د اروزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل
نن یو ساعت تر یو نیم ساعت پورې جګړې دوام درلودی. زموږ هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه ده رسېدلې. فقط دوه اردو سرتیری سطحي زخمیان شوي دي او د پولیسو په لیکو کې زموږ یو نفر پولیس په شهادت رسېدلی دی، دوه نفر زخمیان دي او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اروزګان والی دا هم وویل چې په دې نښته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي چې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله د زیات شمېر فابریکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او د تولیداتو کچه ټیټه شوې ده. د دې فدراسیون مرستیال خانجان علي کوزي آزادي راډیو ته وویل د ناامنۍ زیاتېدل بله هغه ستونزه ده چې له امله سوداګر په ویره کې دي او خپلې پانګې له هېواده باسي. د شاغلی علي کوزي په وینا د تیرو دو میاشتو په پرتله د افغانستان سوداګریز وضعیت خراب شوی دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دشمنو اجراته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه دی. په ها کې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قمندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نوموړی د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنی او د بشریت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پیل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمری قید محکوم شوی و، خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه او سبا د جون په 10 به په شمالي نیمکره کې د لمر تندر یا کسوف ولیدل شي. لمر هغه مهال تندر نیسي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره شي او په نتیجه کې پر مځکه سیوری غوړېږي چې د لمر د رڼا یوه برخه پټي شي. د نیویارک د طبیعي تاریخ د موزیم د نجومي علومو متخصص جکی فاهرتی وایي د دې لپاره چې سشکال په داسې حال کې لمر تندر نیسي چې له مځکې څخه د سپوږمۍ واټن تر بل وخت زیاته ده، نو د لمر نیولو له کبله به د سپوږمۍ شاوخوا ته د اور په شان کړۍ په شمالي قطب، ګرینلند او کاناډا کې زیاته ولیدل شي، خو د امریکا، اروپا او آسیا اوسیدونکي به د لمر تندر یوه برخه وویني. اټکل شوی چې لمر سبا د ګرینویچ په وخت د سهار په 10 بجې او 2 دقیقې تندر ونیسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د زابل اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي د وسلوالو طالبانو له لوري جګړه د ښار تر څنډو پورې رارسېدلې ده. دوی اندېښنه لري چې که چیرې امنیتي تدابیر شدید نه شي، د دې خطر شته چې کلات د طالبانو لاس ته ولوي. د زابل یو شمېر اوسیدونکو دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي نو به ډېر خلک کډه کولو ته مجبور شي.
دا په زابل مرکز کلات کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډزې دي. د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی د دغه ښار د سقوط ویره لري. د مرکز کلات به اوسیدونکو نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي، امنیتي کمربندونه له ښاره معلومیږي او د ټوپک مرمۍ په کلات ښار کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاکسون لا پرسو تر دروازو پر طالبان اکسون لا شسول ار اور جنگی د توپ تکانی د غی سردنه د کمانډانی شاته مرمۍ او ګور ډیر بد جنگونه ډیر بد حالات.
زابل امنیت سره بیخی خراب دی او زابل کمربندونه بیخی نږدې راغلي دي، حتی چې د زابل شهر څخه لمن میز کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمې اوسیدونکو دی وایي د جګړې له امله د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر کورنۍ به له سیمې کډه کولو ته مجبور شي.
پلم کور دا د خورواریانو کې دی، د شپې تر 9 بجو دکان کوم، نو دکان کې کور لخوا زنګ راته راځي، موږ ډېر تکانې ابل اور اتو پی دی سی وچ شو دای لغوند غرزا و چنیان مزل بیا د بل لمبر من زنګ راتو نو مش دا غواړی سو زابل کی امنیت راش او دولت یې ست توجه وکي
دغه څو شپې کی چې امنیتی او زادیر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانی هر شپه چنګی از مش خویندې مندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی دوی نشي کولی په آرامه باندې ویده شي زمون کوچنیان او ماشومان نشي کولی په آرامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي حتی کورنۍ د مازیګر د سرور بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي
په اینی وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سږ کال یا اوس ورځو کې خراب شوی ده د ښار تر دروازو طالبان رسیدلی دي او د ښار د کمربندي پوسټ یې یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه او ولسوالۍ لکه شینکۍ اټغر د زابل پنځه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي دي او د غزنی پکتیکا او کندهار د شاولي پوسټ طالبان د اشر په ډول راغلي دي پښتنو موخه مرکز یا د کندهار پولي اردو عجل رسیدګي ونه کې نن شپه کې زابل بل سقوط سره مخ سي او زابل بل سقوط
بلخوا د زابل امنیت کمانډان جنرال محمد ویسی میمی د دغه ولایت د وسیدونکو امنیتي اندیښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سوي او خلک دي د مرکز کلات د سقوط ویره نه کوي
وضعیت کاملاً سم دی هیڅ نو کوم مشکل په ساحه کې نسته موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لا مضبوط خپل سنگرونه ساتلي دي او ساتوي
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیرې یوه اونۍ کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړ توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې
د نام نو د پیکو پترس کې په بغلان کې د ماين پاکي پر وی ماسسې په بریټ کې لاس ماين پاکان وژل شو او شپارس نور ټپین شوې ده پیکه تیر شپه په مرکزی بغلان کې هغه مهال رامسته شو چې د چارواکو په وینا مخپټو وسلوالو پر ماين پاکانو دزی وکړي د افغانستان کورنیو چارو وزارت دغه حمله د طالبانو کار بولي خو طالبانو بیا دا حمله غندلې او ویل چې دا کار دوی نه دی کړی
د بغلان ولایت پولیس وایي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د هلو ټرست په نوم د ماين پاکۍ پر یوې مؤسسې حمله کې لاس تنه ماين پاکان وزل سوي او شپاړس نور ټپیان دي د دغه ولایت د پولیسو وایان جاوید احمد بشارت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هغه ژمنه چې د خیریه مؤسسو په اړه یې کړې وه هغه یې عملي کولی نه شوه له همدې امله تېره شپه لس بجې د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې د ماين پاکۍ پر یوه کمپ حمله کړې وه چې له امله یې لس کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي
د ښاغلي بشارت په خبره دغه ماين پاکان دا ورځې په مرکزی بغلان او نهري ولسوالیو کې د خښسوي ماينونو پر شندولو بوخت و دا حمله څو وسلوالو کسانو کړي او یاد شمیر ماين پاکان په ډز وزلي او ټپیان کړي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا کار د طالبانو بللای دی دغه وزارت وایي تر قاریان رسنیو ته پیوستولې خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو وړاندې د خیریه مؤسسو د خوندیتوب خبره کړې وه خو په خبره یو ځل بیا دغه ډلې په بیګنا او خیر رسوونکو کسانو حمله وکړه خو طالبان بیا دا اداره ردوي د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د چیرونو لمخې دا حمله څونه قبلرونکو کسانو کړي او په خبره دا سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده او یا د حمله غندي د هلو ټرست مؤسسې یو شمیر ټپي کارکونکو ازادي رادیو ته وویل
دوی چې ډزې وکړې لومړی دوه کسانې بیرون له خونې ووژل موږ یې په خونه کې کینولی وو او مخې ته مو یو وسلوال ناست و چې پر ما یې ډزې وکړې او یو مرمۍ را باندې ولګېد نور ولوېدم
د شپې لس بجې وې چې نقاب لرونکي وسلوال کسان مقام ته راننوتل موږ وسلوال ساتونکي په کمپ کې نه لرو دوی موږ ته وویل چې مسؤولین مو راوښیي موږ یې په جلا خونو کې بندیان کړو او موبایلونه یې رانه واخیستل پر موږ یې ډزې وکړې لس کسان مو یې ووژل او نږدې دېرش نور یې ټپیان کړل
هڅه مو وکړه د هلو ټرست مؤسسې له مسولینو سره هم د دې حملې په اړه خبرې وکړو، خو د یادې مؤسسې ځینو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري، خو دغه مؤسسې د یوې خبر پاڼې په خبرولو یاد پیښه تایید کړې او لیکلي دي چې تیره شپه دغه کم کې شاوخوا 110 تنه ماین پاکان د شمالي ولایتونو له بیلابیلو سیمو راټول شوي وو چې یو شمېر یې په دغه پیښه کې وزل شوي او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه پیښه غندلې او وحشتناک بریدی بللای دی. په کابل کې د امریکا شارز دافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست ماین پاکونکو باندې دا برید وحشتناک او بې احساسه دی. متحده ایالات دغه وزنې غندي. د بشري او مرستندوی کارمندان د نړیوال بشرپالنې قانون لخوا ساتل کیږي. ښاغلی ویلسن ماین پاکان زړور یاد کړي او لیکلي دي چې دوی افغانستان کې د یوې کورنۍ رامنځته کولو، سوداګرۍ وده، د فارم جوړولو او بشپړ ژوند څخه خوند اخیستلو لپاره خوندي ځای برابروي. دا لومړی ځل نه دی چې د ماین پاکۍ په شان د خیریه مؤسسو پر کارکوونکو برید کیږي. وړاندې تر دې هم د سرې میاشتې پر کارکوونکو، بې پولې ډاکټرانو، ښوونکو او واکسیناتورانو باندې ورته حملې شوي، خو ښایي په ډله ییز ډول او دا شنې لومړی ځل وي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سول را بونکې ده.
زمون شبنلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اور بند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینئ.
په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام ترڅنګ د سولې د ټکنیو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه کړې چې د سولې خبرې د چټک شي. دغه راز دواړه خواوې وایي چې د اجنډا پر موضوع هم خبرې کړې دي. نور په دې رپورټ کې
لڅن اسو وګد ځن وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی پر سولې غږیدلی. د دواړو لوریو ویانتویان وایي په دې غونډه کې د سولې رواني پروسې پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکزی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي، خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کېني چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښته. سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو موخه هم دا ښودل شوی چې افغان مرکزی او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمره چې خغلی خلیلزاد لاندو ورځو کې دوه هیته ولاړ شي او حالت له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحي علي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. خغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیا او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرکزی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کېني چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند امنیتي مسولانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وید کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې دا مخنیوي لپاره له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره همکاري وکړي. ښاغلی مجروح دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان سرې میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او پر کورونا د اخته شوو او ترې د مړه شوو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1024 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجروب خبره پر کورونا نوی اخته شوی هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوی او د ټستونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز وویل دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو دو ورځو کې په 5 ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انتیبادي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35 سلنې پورې مثبت چې باید د پی سی آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجروح زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي دي. هغه وویل دغه وضعیت په پام په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړي او د ورځې له 0 تر 3000 پورې دغه ټیسټونه ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا درېمې څپې ډیر اغېزمن کړي دا ولایتونه وښودل:
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 48 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په امار کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو، د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت دغه راز وویل په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه بند دي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر نن په کابل کې په خبري غونډه کې دغه راز د اکسیجن د کمی په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې. نور په دې راپور کې
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی مجروح وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په څلې دي شوساتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
ښاغلی ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوي دي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. ښاغلی مجروح ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دو میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدغه دي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو دخوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي، چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1330 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23 تر 23% زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ډله ییز معافیت د عامه پوهاوی او د اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې د کورونا د درېیمې څپې د خطرونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی هڅې مخته وړي، خو د ده په خبره چې ټولنه کې ځینې ستونزې شته او دغه کمپاین یا دغه د عامه پوهاوی پروګرام سم مخته نه ځي. هغه دا څرګندونې نن د مایکروفون ستاسو د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې وکړې. یوه برخه به واورو.
منګه خو تل هڅه کړی دا چې د لکه د تاسو د رادیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي رادیو ټلویزیونونو د لارې نه ما پوهاوی د هیواد ټول وګړو ته ورسو. البته په دې لار کې خو کومې حالې ځلې چې تاسو کړی دي یا منګه کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبر شوې دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه ټلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه دغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي دا د هیواد ټول وګړو ته چې ټلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ مونږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې ته نه وجود ټولنې کې د لکه دیني عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه مونږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زمونږ ټولنه کې ناپوهي کچه ډیره زیاته ده. البته مونږ خو کوښښ کوو چې د دیني عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریاو د خبرونه په دې برخه کې تاسو را بولید. ژوند رنگونو یوې نوې برخه ده.
د ژوند رنگونه
نوم لطف الله سفید د کونړ ولایت ما
ډیر زیاته مننه. راځو د تاسو کورنی ژوند ته ځکه په رسمي برخه کې ډیر غږیدلې یو. په کور کې څو تنه اوسېږي؟
په کور کې 15 دیمه مېرمن مې ده او درې اولادونه مې.
تاسو اولادونه یادونه وکړه، کله راته وایي چې کوم یو د تاسو په پله باندې قدم ایښی، یعنی استاد دی؟
د زمانه کې دوی د شغالي چې سترګې پټې کې او واجی کې بس دغه پاچای او هر څه ولري نو دا کله کله نه کیږي. کنه زما فکر ښه خبره دا ده چې سړی ځان لپاره ارزو داسې اندازه وټاکي چې ته وکولی شي. یو د طب محصله ده او یو لسانس ته په اداره کې اقتصاد کې.
استادی ډیر زیاته فراخ حوصله غواړي. البته د استادانو په وینا چې دوی ډیر خسته سي ستړي سي. تاسو له خپلې استادۍ نه څه تجربه لرئ؟ څومره به ستړي ستومانه وي؟
رښتیا درته ووایم داسې مسلسل د استادي مو نه ده کړی. مثلا دا شرایط داسې راغله چې یو کله ته دا سیستم دا استادان لپاره سخت شو دوامې. نو بیا زه ډېره موده یونسکو کې وم، سویډن کمیټه کې وم، افغان جرمن ایجوکیشن پروګرام کې وم. نو داسې دا استادي ما داسې مسلسل او منظمه نه ده کړې، خو ډېر دغه کار چې وشو هغه وخت کې وشو چې زه پوهان شوم او څو میاشتې بعد یې تقاعد کړم. مالکه چې هغه وخت کې چې مونږ په دې درجه کې نه وو استادان، اوس چې هغه لوړې درجې د استادۍ ته ورسېدل اوس تقاعد شو.
وروسته له دې ستاسو تقاعد سوی که نه، بیا مو څه وکړل؟ ومغوښتل چې بیا هم ځان مصروف کوي؟
مطلب ظلم پخپل کار خلق که چه ده بیکاره این نسره ده شه زنستر احساس نکی
سرقم کار بزنده خلق که
مش مطالعه و که
بله یعنی هدف داره چه یا چوک باید لتقاود روستم بیکاره که نینی فعالیت ولی
حتی اقل منگا بمدل پر تربیه شوی
دیر زیاد منان خیر روزی
دیر میرو بانی
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې وروستۍ خبری مجله د نن ورځې پاتې ده. په څو شېبو کې زما همکاره مختوړیزه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.